ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د شاعر سیف الرحمن سلیم د کار او ژوند په اړه معلومات اوریدونکو کتا سو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړي نو ایپ ډاونلوډ کې او دغه سي د مشال ریډیو یوټیوب سبسکرایب کې د مشال ریډیو فیسبوک لایک کې فالو کې او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم فالو کې تاسو به تازه تازه خبرونه ملاوي شي دغه سي د مشال ریډیو انستګرام هم شته
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه چې تاسو مونږ په سر کې وی د شاعر سیف الرحمن سلیم د ژوند په اړه سیف الرحمن سلیم د پښتو په شاعرانو کې ځانګړې مقام لري او خپل جدا اسلوب او لهجه لري د سیف الرحمن سلیم یو ځانګړنه ده چې ډېر لږه شاعري کړې ده خو د اغه باوجود د خلکو کې ډېر زیات مقبول دی د دې وجه سدا راځي چې د راشد خټک په دې راپور کې واورو
دا مشال رادیو دا
سیف الرحمن سلیم د پښتو یو داسې شاعر دی چې ډېر لږه شاعري کړې ده خو په ادبي نړۍ کې ډېر لوړ مقام ترلاسه کړی دی د شاعرۍ د لوړ معیار او ځانګړي اسلوب سیف الرحمن سلیم ته نه صرف په شاعرانو او لیکوالانو کې یو خاص مقام وربخلی دی بلکې په عام اولس کې هم ډېر مشهور دی ځکه چې کلام یې سندرغاړو ویلې دی او خلکو ته رسېدلی دی سیف الرحمن سلیم په کال 1921 کې د پېښور په ګلوزو کلي کې زیږېدلی و تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې او بیا یې په خزانه کې وظیفه کوله د شاعرۍ سره حلقوالی راسه شوق وو لومړی کتاب سندریز شفقونه په کابل کې په کال 1915 کې چاپ شو دا د زحمت لپاره وړ وړو کې کتاب دی پښمار 500 صفحې لري چې دا فراسیاب خټک تفصیلی سریزه هم پکې ځای شوې ده نور نه چاپ شاعری د هغوی د مرګ نه پس د لومړی کتاب سره یو ځای د وړو وړو خدایانو د بندکړم پنوم په کال 2019 کې چاپ شو د دې کتاب نوم هم د هغوی د مشهور بیت لومړی مصره ده نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل چې اوس خپل هم سپینګی د سیف الرحمن سلیم سره د لومړی او اخیری ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
ارواخات سیف الرحمن سلیم سیف سره زما اول لدکاته د سرحد د بیټولنی یوې تنقیدی غونډه کې هغه وخت شوم چې کله ما خپل غزل تنقید ته وړاندې کړو هغه وخت هم سلیم سیف ځوان نه و د تیر عمر سره و دا غونډه صدارت هم ارواخات کولو ملګرو زما د غزل کره ختن اوکا مایب او محسن اخکارا کړل چې د سیف الرحمن سلیم صاحب ول صدارتی وینا کولا نو ډیر په نرمه لهجه زما په غزل تبصره اوکا هغه وخت زما عمر به تقریبا 20 یا 23 کاله و په ادبی دنیا کې بیخی نه وم خو د زما د حد نه سیوا حوصله افزایي وکړه زما کمزوري غزل نه یو ډېر ښه غزل جوړ کو او راته نصیحت یې وکړو چې خپل کلمي سفر جاری ساته هم زما ګاونډي هم کې دو ز په د لزا کروڑ کلاباد پېښور کې اوسېدم او د د پلرینا کله د لزا کروڑ ګولیزی و خو اوسېدو به زیات پېښور ټاون کې سیف الرحمن سلیم صاحب په حقیقت کې ډېر درون او خوږ شخصیت و کلندر صاحب اجمل صاحب او سلیم را صاحب د چوتی یارانو چې کله دی په کال 2001 کې مارچ 2001 کې وفات شو نو زه په جنازه کې هم شریک شوم ما سره اجمل خټک صاحب او سلیم را صاحب هم ملګری وو په ګولوزو پېښور کې مو خپلې پلرینا ادیره کې خاورو ته وسپارلو په ګوري نورشاه
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې اگر چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په مقدار کې ډیره لږه ده او لومړی کتاب هم په ډیر ځنډ چاپ شوی وو خو هغه د اولسي ادبي جرګې د وخت نه په خلکو ځان د یو صاحب طرز شاعر په حیث منلی و
سیف الرحمن سلیم صاحب په هغه یو څو شاعرانو کې دی چې رښتیا هم د ډېرې کمې شاعرۍ باوجود یې ډېر لوی نوم ګټلی دی. او موږ ته پته ده چې نوم پیدا کول او نوم ګټل په مقدار نه ده، په معیار ده، او د معیار سره سره په ځانګړي اسلوب ده. د سیف الرحمن سلیم صاحب شاعري ما یو ځای کې لیکلی هم وو چې د اردو د فیض احمد فیض او د سایر لودیانوي د شاعرۍ مجموعه یا د هغې د مجموعي تاثر یو عکس پکې ښکاري چې هغه کی پسند او ټولنیز شعور ته رومانوی رنگ ورکړی دی. دغه یو ځانګړی اسلوب وو چې سلیم صاحب یې په خپل زلمیتوب کې ځانګړی جوړ کړی وو. که تاسو خیال کړئ چې د سلیم صاحب کوم مشهور غزل دی، کله ناکله صد د جام کوه پتا مین یم په ما پام کوه، دا غزل د پښتو په زړو فلمونو کې یو فلم کې ریکارډ شو د خیال محمد په آواز. په هغه وخت کې یو سیف الرحمن سلیم صاحب په دغه غزل مشهور وو، او یو لاجور سلیم چې هغه به باقاعده فلمونو له سندرې لیکلي. خو بیا هم د سلیم صاحب دا غزل په خپل دور کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړی و، د معیار په وجه، د ځانګړي اسلوب په وجه. او تاسو چې د کتاب کوم خبره کوي، نو سلیم صاحب هم خداسې یو شمیر نور شاعران دي چې د هغوی کتابونه ډیر وروسته چاپ شوي دي، خو د هغوی شهرت د کتاب نه ډیر مخکې شوی دی. که غور وکړئ د ډاکټر محمد اعظم اعظم کتاب ډیر وروسته چاپ دی، شاعرانه حیثیت یې ډیر پخوا منلی شوی و. د قمر رئیس صاحب کتاب ډیر وروسته چاپ دی، حیثیت یې منلی شوی و. د رحمت الله درد صاحب کتاب ډیر وروسته چاپ، شاعرانه حیثیت یې منلی شوی. د شمس القمر اندیش صاحب، د اکرام الله ګران صاحب، د ټولو کتابونو ډیر وروسته چاپ دي، خو د هغوی شاعرانه حیثیت ډیر پخوا نه منلی شوی دی د معیار په وجه، سره د دې چې دغه نورو شاعرانو شاعري هم زیاته کړې ده. خو سلیم صاحب د کمې شاعرۍ باوجود ډیر لوی مقام و. د ولسي ادبي جرګې په اجلاسونو کې سلیم صاحب ناستې کولې او خپلې غزلې به اورولې. دا د یو پنځوسم نه واخله تر اووه پنځوسم زمانه ده چې سلیم صاحب زلمی و، او هغلته کې غزلې ویلې او هغلته کې غزلې منلی شوي وي او تسلیم شوي وي او یو مقام ورته ورکړی شوی و. کتاب خو ډېره وروستو خبره ده. دغه شان سلیم صاحب چې دی، هغه په خپل کتاب کې چې کوم ړومبی مجموعه ده، هغه افغانستان کې چاپ شوی وه سندریزه شفقونه. نو په هغه سندریزه شفقونه کې یو څو غزلې وي، او افراسیاب خټک په هغې مقدمه لیکلې وه. نو د خټک صاحب د مقدمې نه هم پته لګي چې سلیم صاحب په هغه دور کې څومره لوی شاعر. خو زه ویل دا غواړم چې د ولسي ادبي جرګې په وخت کې سلیم صاحب دومره لوی شاعر و چې د کال 1950 په الفلاح رساله کې کلندر مومند د سیف الرحمن سلیم صاحب په شاعرۍ یو مقاله لیکلې ده، او په هغه وخت کې سلیم صاحب د خپل دور یو ډېر لوی شاعر تسلیم کړی دی. نو شاعري او مقام چې دی، هغه کتاب چاپ کولو سره زیات تعلق نه لري. البته زه په دې حق کې یم چې کتابونه په وخت چاپ شي نو زیاتو خلکو ته ورسي. خو ځینې شاعران داسې وي چې هغه نه کتاب چاپ کولو ته محتاج وي او نه بلې ذریعې ته. د هغه اسلوب او د هغه معیار د هغه نوم ساتي. سلیم صاحب په هغه شاعرانو کې دی چې هغه په ولسي ادبي جرګه کې د خپل غزل په زور په خلکو ځان منلی و. د هغه وخت په رسالو کې چاپ شوی دی، په لار، رهبر، ننګیالي، غونچا او دوران جمهوریت کې چاپ شوی دی، او د هغه رسالو په زور یې یو مقام پیدا کړی دی چې د یو معیار و. وروستی کتاب چاپ شو په افغانستان کې سندریزه شفقونه. بیا د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، هغه په پېښور کې چاپ شو. زمونږ دوست انور زیب په هغې خپل محنت وکړو، کار یې وکړو، هغه کتاب چاپ شو. نو سلیم صاحب زه اوس هم وایم چې څومره لوی شاعر دی، دغه عمره ورته زمونږ دانشوره طبقه متوجه نه ده. په سلیم صاحب کوم ایم فیل، پی ایچ ڈی او تحقیقات او کتابونه چې څومره په کار دی، هغه عمره نشته یو نیم کتاب پې چاپ دی. خو خلاصه ده چې سلیم صاحب د لږې شاعرۍ باوجود د خپل معیار او د خپل ځانګړي اسلوب په وجه د پښتو د شلمې صدۍ د سر په شاعرانو کې او صرف په دوه څلورو شاعرانو کې په ړومبي صف کې ولاړ شاعر دی.
کره کتونکو او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په بیلابیلو دورونو ویشل کېدای شي.
د کلندر صاحب د لیک یا د هغوی د وینا تر مخه کال 1950 کې چې کوم غزل د هغوی چاپ شوی و چې ته په یو میگزین کې وو، هغې بیا کلندر صاحب چې کوم دی نو لږ لیکل هم کړی، هغه هغه مینشن کړی دی. به مونږ هغه دا کله دغه ته چې ګورو د سلیم صاحب هغه غزل ته، نو دا نه تاسو اندازه ولګي هغه د خوشحال بابا خبره چې د ښه کال خوبی ښکاره وي له بهاره. زما په خیال چې سیف الرحمن سلیم صاحب زه هغه شعرونه هم تاسو ته بلکې اوریدونکو سره به شریک کړم چې ته تابې د موسمونو چې خبر دراز نه زما ژوند پرلس پرلې دے سوچ ډکه پیمانه ده ته خوې وای سرکد از کم چې شراب دی دا رک چتر نوزی دی وی غنچی دانه ده تا د سترګو د کاسونو مقدس نشي ساسي شرمنده ورته شراب دی او سرخته میخانه ده دا څه چې موږ لکه دی غزل ته وګورو چې دا د کال 1915 غزل ده د سیف الرحمن سلیم سے د سلیم صاحب شاعری یا دا غوی دغه کم دی دا تخلیقات منګه خاص کر په دی دو یا دریو دورونو چې کم دی تقسیم اول شو دم به خدای راز هر شاعر چریش کو محبت دا غی اظهار د قلبی واردات نو اغینه سلیم صاحب مراتب شه بیا دویم دور چې کم دی هغه دا واقعیت ته د حقیقت نگاره دی دریم بیا د سلیم صاحب شاعری چې کوم دا غ بیخی د ترقی پسند تحریک دا غ نظریه شاعری دا زکه چې پخپلم سیف الرحمن سلیم صاحب کاندل سو غریمن شپګه ته ایم کې چې د انجمن ترقی پسند مصنفین غالبا گولڈن جوب بھی په کراچی کې هغه تم ترې کې شرکت هم کړو کانفرنسونه کې او موږ سره چې کوم دینو په دان جو مونږ ترقی پسند مصنفین په ډیرو اجلاسونو کې شریک شو د سلیم صاحب دغه د رومبی دور تر موږ لکه مطلب دا د رومانیت دور ویلې شو چې بیا خبره رستو راضی نو بیا سلیم صاحب چې کوم دینو هغه دې دغه ترس چې سبوتی شنکړي چانه غلطی شي دا سه بهار سرادت شو مزه دا زولنې چې د خپل نه پرې کوم جوړ دې بار سرادت شو مزه دا بیا سلیم صاحب چې کوم دینو د حقیقت نگاره او بیا د ترقی پسند رستو چې کوم دا شروع کی د سلیم صاحب د غزل چونګه دا غوي کتاب چې کوم چاپ دې د وړو وړو خدای نه بندک کړم دا اوس رستو دا غوي د وفات نه پس نو پاره زما لیکوم شامل دې د غزل د مزاج شاعر نو د سلیم صاحب یو دار چې د دې پروژ د سوچ نوی خیالات او بل خپل خبره ډیر په ساده انداز کې قرآن دې کول د سلیم صاحب د غزل یو بل خاصیت دی
د کوهات کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د سیف الرحمن سلیم د شاعرانه مقام پاړه مشال رادیو ته ویل
سیف الرحمن سلیم د شلمی صدی د غزلګو شاعرانو په هغه یو څو کسانو کې شامل دی چې غزل د غزل د فن په بام ولاړ دی او ادبی ډلې هم د غلوړ مقام په سر ستر ګومان دی بلکې کزدا وایم چې د خپل وړ تخیل او د فن زیرکۍ په زور یې په خلکو ځان منلې دی نو هم بده بنوي سیف الرحمن سلیم کيو خوا د غزل د فنی لوازماتو پوره پوره ادراک لري ولې بل خوا د لفظونو د استعمال حرمت هم پیژني سخت خبره په انتهایی نرم لهجه کې کول د هر چا د وس کار نه دی دغه خوبی الله تعالی سیف الرحمن سلیم ته ور کړی و چې کوم خبره یا مضمون ته به شعری جمع ور واغوستا نو په زخمی زړه به لکه د مرهم کار کوو انداز یې دومره روان ساده او عام فهم دی چې د هر چا حضرت پریوزی هغوی ډیر کم لیکلي خو د معیار په تله ډیر درانه ختلي دي همدغه سبب دی چې سیف الرحمن سلیم ته ژوند او مقام ورکړی دی او زما خیال دی چې تر ته تله به د معیاري غزل په حواله سیف الرحمن سلیم یادولی شي
خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم په مقبولیت کې د هغوی د غیر متنازع شخصیت هم ډیر لاس و
نو هغه چې کله مونږ لیدلې نو یو خدا د چې په پوخ عمر کې وو خو په دې پوخ عمر کې مغه یو ډیر زیات خایسته سړی وو یعنی په دغه د په عمر کې دومره خایسته سړی دا نه مې چې بالکل بنو خوشایې چړیر کم یا کم اس کم ما ډیر کم لیدلې بیا دغه شاعری هم ډیره خولې وا خو شخصیت دغه ډیر زیات متاثر کونه شخصیت وو یو کلار سړی وو غلې بناستو بغیر ضرورت به خبرې نه کولې د خبرو یو خاص انداز وو او دا غی په وجه باندې په خپل دور کې او دا غنه پسته چې تر کومه پورې ژوند دی نو شاید چې دا واحد سړی وو چې دی بالکل غیر متنازع دا چې چا پیجندو سمره د دمزولی او سمره د مشرانو یا د کشرانو یو ټول چې دی ډیر په مینا او محبت په دې ته ورکو او شاید دا غی وجه دا و چې دی په خپل یو ډیر مینا ناک سړی وو ډیر مجلسی سړی وو مجلسونه خوخو یا علمی خبرې خوخي وي اسی دا د وطن گپ مپم پګړیرو بازی لطیفی قسم وته یادې وي د خپل وخه او ډیر یو شایسته سړی او زما په خیال باندې چې دی په هغه کسانو کې راځي زمونږ په مشرانو کې چې دی د خلکو په خپل وخت کې یعنی د مشرانو د امزولو او د کشرانو ډیر زیات خو بس د دین زیات د څه تعریف کې دی شي او بل دا ده چې دا مونږ اکثر لیدلی چې دا ضروری نه ده چې یو ښه شاعر دی ښه سړی وي او دا هم ضروری ده چې سړی دی ښه شاعر وي، خو په دې کې دغه دواړه صفات ما ته ښکاري چې دی ښه سړی مو ښکلی سړی مو ښکلی شعر یې لیکلو، او شاید دغه وجه دا چې د ډېر زیات شهرت په دې وجه باندې د شخصیت هم د په شهرت کې ډېر لوی لاس و، لکه سړی به بار بار وي چې یاره دی زه ووینم او د سره خبرې وکړم او د ته غوږ کېږدم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم زړو لفظونو ته نوې معنی ورکړې دي.
سیف الرحمن سلیم د پښتو ژبې ترقی پسند، ملت پال او رومان پروره شاعر و. داغه شاعری کومه ده؟ شاعری خو کومه نه درسته، بل کتاب هم چاپ شو. خو سیف الرحمن سلیم چې کوم مقام په پښتو ادب کې جوړ کړی دی، نو داغه کتاب نوم دی سندریز شفقونه، چې غالباً په 1950 یا په 1960 کال کې په کابل کې چاپ شوی و. او دا کتاب چې دی په دې سره د سیف الرحمن سلیم مقام بیخي لوړ شو. په دې کې ډېرې لږې غزلې دي، 50-60 غزلې به پکې. خو په هغه وخت کې چې دا کتاب چاپ شو، نو په ادبي حلقو کې دا خبرې تودې شوې چې آیا د پښتو ژبې د ټول نه غزلګو شاعر امیر حمزه خان شینواری دی او که سیف الرحمن سلیم دی؟ نو د ده دا خلکو واخیست سیف الرحمن سلیم او د حمزه شینواری تر څنګ ودرو، او په رښتیا سره په دې شاعرۍ کې دا کمال شته دی. هغه زاړه لفظونه، هغه د افراسیاب خټک خبره، زاړه لفظونه په نو مانو کې استعمال کړ د تام خبره وکړه، د ملت خبره وکړه، ترقی پسندی خبره وکړه، خدای په داسې انداز کې وکړه چې په داسې انداز کې مخکې چانه وکړي. نو زه که درته ووایم چې سیف الرحمن سلیم شاعري په پښتو ادب کې داسې مثال لري لکه په فارسی ژبه کې چې د عمر خیام رباعیات یا څلوریزې لري. عمر خیام څو ویشت څلوریزې لیکلي دي، په دغه څو ویشت څلوریزو باندې هغه د فارسی ژبې د لویو شاعرانو نه ګڼل کېږي او د دنیا په ډیرو مهذبو ژبو کې ترجمه شوې ده. نو دغسې سیف الرحمن سلیم هم په خپله لږه شاعرۍ باندې د غزل عمر خیام دی. د چې څه لیکلي دي او څه ویلي دي، نو زه فکر کوم چې په دومره لږ شاعرۍ دومره لوی مقام نه جوړیږي، خو چې تر څو پښتو ژبه او پښتو ادب وي او پښتانه وي نو سیف الرحمن سلیم به یادیږي. د ده د شاعرۍ کمال چې دومره لږو غزلو سره دومره مشهور شو، زما په اند باندې زما په فکر باندې دا دی چې د سیف الرحمن سلیم شاعري سهل الممتنی ده. سهل الممتنی په دې معنا ده چې څوک غزل اوري، چې څوک شعرونه اوري، نو فکر کوي چې را داسې شعرونه او داسې غزل خو زه هم لیکلی شم او ښایي بل شاعر مو لیکي. خو که ورته کینی بل شاعر داسې غزل نشي لیکلی چې دومره د ساده او دومره د ژورې چې هغې ته دې څوک ونه رسي. نو دا سهل الممتنی شاعري کړې ده، دار چا د وس شاعري نه ده، ډېره ښه شاعري کړې ده. او د ده شعرونه ځکه تاسو ته ووایم چې کچا د ده کتاب لوستی دی او که د ده کتاب یې نه دی لوستی، د سیف الرحمن سلیم څو شعرونه به ضرور په یاد وي، ځکه چې د ده شعرونه د متلونو غوندې ویل کېږي او دغسې موسیقۍ سره ویل شوي دي، نو تر خلکو پورې رسېدلي دي.
څېړنکار او شاعر مقام خټک مشال رډیو ته و چې سیف الرحمن سلیم لږه خو ډېره لوړه شاعري کړې ده.
سیف الرحمن سلیم صاحب دومره لږه شاعری یا دومره لږ غزل یا دومره لږ نظمونه ویلی دي او دومره درز یا دومره زور خور دی، بالکل دا د منلو خبره ده. منو بیا ځکه چې هغه په مونږ ځان منلی دی، هغه په پښتنو ځان منلی دی. لکه د نورو شاعرانو په شان ته هغه هم په شروع شروع کې رومان پرور شاعر و، ولسی ادبی جرګه کې چې کله کېناستو نو رومان نوی شاعری کوله، ولی چې هغه وخت دومره لوی شخصیت بغې کې کېناستل نو دی پکې پاله شوی هم دی. بیا وروسته چې کوم دی زه خو ته دا نه یم چې بدل شوی دی، کام پاله شاعري چې کومه ده هغه دی رومان پرور کړه، خو نو هم ورسره بیا د زړه نه مینه وکړه دغه شاعری سره. هغه هغه په کامی مزاحمتي انقلابي شاعری کې هم یو رومان خو یو خوند دی پکې، یوه مزه ده پکې، په ډېر خوند خوند دی ویلی شي. سیف الرحمن سلیم صاحب غزلونه او نظمونه دواړه لیکلي دي، خو د نظمونو په ځای د غزلونو شعرونه یا تمام غزلونه چې کوم دي هغه انتخاب دي. ته دغه د غزل نه یو شعر هم داسې نه شي لرې کولی چې یاره دا به انتخاب نه وي، دغه هر شعر چې دی هغه انتخاب دی. او دغه په غزلونو او نظمونو سماجي سیاسي شعور په یو اجتماعي یا په یو شان موجود دی. د سیف الرحمن صاحب په شاعرۍ کې ترقی پسندی، شام پرستی او روښان فکری په یو ډګر روانه ده. او بیا چې کله مونږ ګورو نو د سیف الرحمن سلیم صاحب شعرونه د ضرب المثل یا د ضرب المثال یا د متلونو په شان ته چې دي هغه بڼه لري، دومره مشهور شوي دي چې خلک یې د متل په توګه استعمالی.
کراکتون کی او شاعر خان مروت مشال رډیو ته ویل چې نوی شاعران باید د سیف الرحمن سلیم شاعری ضرور ورولي چې په ساده ژبه د لوړو مفاهیمو ادا کولو طریقه ترې زده کړي.
زمونږ د سیف الرحمن سلیم صاحب هغه شاعری ته چې د دوی په ژوند په افغانستان کې د سمندریز شفقونه په نوم په کال 1950 کې په کم زیات 500 صفو چې رستو په کوزه پښتونخوا کې ډاکټر مصطفی کمال په 2000 دریم کې همدغه مجموعه د هاغلی شاعر نه په خصوصي اجازه فقط په 12 پاڼو کې رضای او چاپ کړی ده، تا ژور پام وکړو او په هر یو بیت چې د هر دور تنقیدي محکونه تیر کړو بشمول د نننی عصر ادبی تیری سرای هم جاج واخلو، نو په اسانه په دا حیرانېدونکي نتیجه رسیدلی شو چې د دومره کم شعري آثار سره د خپل دور په هیویج شاعرانو لکه د غزل بابا امیر حمزه شنوری سے اجمل خټک کلندر مومند او داسی اندیشن فلخشن فلکمر او ګران بچا پشان د لوړ او ډیر شعر لیکونکو هوندانو په موجودګی کې په شیری میدان کې خپل نوم او مقام ګټلې او پر ځای کړې دي. هغه ټول مشهور شعرونه چې ترننه د ادب سره تړون کې د هر لوی وړو په ژبه دي لا دی وړو کې ټولګي حاضر دي. البته رسو په کال 2010 کې لا نه کمرغه تندری شفقونه د دوی پاتې نه چاپه شعرې سره د وړو وړو خدایانو دی بندا کړم په نوم مدغم شوی دی چې زحمت یې قدرې بهتر یعنی 214 مهونه پورې رسیدلې دي. د سندری شفقونه غون شعرونه چې به د نننی دور شاعری محسوسیږي باندې رقم تری سړی لا حیران کړي چې د نن ناسپتا او یا اتیا کال مخکې په شعر کې د هغه او د نننی دور غشتو متصل دومره په پستا ژبه د الوت بلندی او مقصدی بیانیه صدا پیریا اهنګینه لهجه او پر اثر محتبه او سندریز نوا د غزل په لطیفه سنجا کې ډېر په کمال ځای کړی شوی ده. د نن دور د ځوان پیر شاعرانو ته پکار دي چې د سیف الرحمن سلیم سے دغه لگا ډیرا صدا او زنګړی شاعری په مکمل ارتکاز ولولي او دا سبق تری واخلي چې ها دیرپا او مقصدی شاعری د پاره بسیار نویسی او په زور روړی لا احتراشی سیکل او دا به مقصد علم غلم لفظونو لړل تپل فضای نرم صدا او د عام روزمره الفاظ د شعر په چوکاټ کې کا په هنري ډول سره وترل شي نو ګټه حلوي. غنی ابس دارنګ شیرونه لیکنه سمانا د بنسټیز کمر دا سو لرغون چکماک کانی ستا دا وطن لوهی تا بشپڑا منظر سرچپا.
د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم هر وخت د بېوزله طبقو او کارګرانو غمونه ژړلي دي.
سیف الرحمن سلیم د شلمې صدۍ د ترقی پسند فکر لرونکي هغه شاعرانو ادیبانو کې وو چې هغې همیشه د بزګرانو مزدورانو خواریکښو خلکو مسلې او ستونزې په ګوته کړې دي او په عملي توګه یې هغې کې سا اخیستې وه. د داوودزو ګلوزو په کلي کې په کال 1900 یو کم دشه کې پیدا شوی سیف الرحمن سلیم صرف تر میټرکه پورې تعلیم یافته وو. وروسته د خزانې په شعبه کې نوکری وه او د شاعرۍ د سفر ترقی پسند څنګه چې ما مخکې ووی ترقی پسند فکر مې شوی د په پوره شاعرۍ کې هغه د غزل او د نظم سره خوږ کلی رنگ او شوخ رنگ خو په رومانی انداز کې د غزل هغه رنګونه پاشلي دي چې پښتانه به تر همیشه یاد لري. د هغه د شاعرۍ دوه مجموعې د وړو وړو خدایانو د بند کړم او سندریز شفقونه دا یو ښکلی معیار دی د عوامو ژبه ده او د فکر ژبه ده. د رومان په رنګ کې هغه ګلې شوی داغه هر غزل او هر شعر د بزګرانو مزدورانو او د خواریکښو خلکو د ژوند او د هغې د کار عکاسي ده. سیف الرحمن سلیم شاعرۍ کې که موږ وګورو نو هغه فکر په لحاظ او د رنګ په لحاظ باندې د ټول نه جدا رنګ لري. دا په وینو چې خړوب دی، دا په اوښکو چې سیراب دی، دا زما د ژوند کیسه ده، دا زما د ژوند کتاب او داسې نور شعرونه چې تاسو وګورئ نو سیف الرحمن سلیم صاحب د فکري سفر هغه پوره رنګونه ټول ښکاره کېږي او ترقی پسند شاعرانو کې د هغه یو جوت مقام.
د لتمبر ادبی جرګې سکتر او شاعر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم د اظهار لپاره خپل او ځانګړی انداز لري.
استاد خایست ګلونه ډیر دي، جولای می تنګ زب کم کم ټولوما. هر وخت سیف الرحمن سلیم زمونږ د سلورم دور د شلمې پیړۍ په هغه شاعرانو کې دي چې د ابتدا نه تر اخیری سلګې پورې د عزت احترام او د عظمت په لوړ پورې ولاړ پاتې شوی. د خپلې مورنۍ ژبې پښتو هغه نازول شاعر دی، کفن یې په فن پرو کې په موجونو دی، نو پیغام یې زمونږ د ټول ادب د ټولو رنګونو نه جوړ دی. هغه رومانی رنګ دی کمی او ترقی پسند رنگ، دغه ټول رنگونو د سیف الرحمن سلیم صاحب د شعر گلستان رنگین ساتلی دی. دغه گلستان ته چې څوک ورګټ شي نو نشي وایلی چې هغه سره چرته دی او دغه سره چرته. د هغه د شعر په گلستان کې هیڅ ترتیب نشته. ته به وایې چې یوه لویه دښته ده چا پکې بې ترتیبه د هر رنگ تخمونه شیندلی دي. چرته گلاب ولاړ دی، چرته ورخاړې، چرته سنبل او چرته ریحان.
هر گل د خوشبو نه ډک دی او هر بوټی تازه ښکاري. د دغې ګلستان تماشګر داسې په دغو تماشو کې خور اور ورک شي چې بیا د خپل ځان او د خپل خیال د راټولولو چل نه ورځي. د هغه د هر ګل شونډې جام او د هر ګل غیږ میکده ده. ارواښاد سیف الرحمن سلیم که کله د بادار په سترګو کې سترګې اچولې دي تپوس ترې کوي، نو ورته وایي څومره جونګڼو ته دې اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. د خدای تعالی نه ګیله کوي نو په داسې رنګ کې کوي چې د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، لویه خدایه زه به چا چا ته سجدا کړم. مطلب یې دا دی چې مدام ورځمه چې په خندا راله جواب راکوي، د زولنو په شړنګ نغمې اورم، ما لیونی له څوک رباب راکوي.
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
تر کومې پورې چې د سیف الرحمن سلیم صاحب د شاعرۍ تعلق دی، د ډېره کمه شاعري کړې ده خو په ټولې پوره کړې ده. په ولس کې د یو روښان فکره مترقي شاعر په حیث شهرت لري چې بنیادي وجه یې خپل چکیدلي ولس او خاورې سره لیونۍ مینه ده. مرحوم د یو سیاسي بصیرت سختن شاعر و، کامپال شاعر و، پښتو غزل کې یې ځان نه یو نوی اسلوب متعارف کړی و چې موږ ورتا یو رجحان ساز ترینڈ میکر لیکوال ویلی شو. نن هم ډېر لیکوالان هم د فکر او سوچ مخ کې بیایي او څومره جونګړو ته دې ور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. یارانو زه د خار قاضي خو نه یم، ماله به ولې خدای عذاب راکړي. د دې شعرونو سیاق او سبق زموږ د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې موجود دی. مطلب دا چې سیف الرحمن سلیم صاحب هغه مشر ته مخاطب دی او ورته وایي چې کله تا خپل محل ته رڼا راوسته، خپل محل دې ښکلې کړو، څومره خلک دې په تیاره کې ډوب کړل، څومره جونګړې دې ورانی ویجاړې. د زیات شاعري په لنډ بهر کې کړې ده. په وړو وړو شعرونو کې ډېر د کار خبرې کړې دي. د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، لویه خدایه زه به چا چا ته سجده کړم، ملګرتیا که سورندان را سره وکړي دا حرم به یوه لویه میکده کړم. د هر هغه شاعر او ادیب چې بیانې نوي وي هغه په ولس کې مقبولیت مومي. د ارواښاد په شاعرۍ کې یو نوی رنګ او یوه نوي ذائقه ده. عجیبه ده، محبوبا غیږه کې غواړي او لاسونه دې خپل شاته دي تړلي، او یا دا شعر الله دې مل شه چې ملا ودر نسه جوړوي ما خو تراوسې بچیا مدرسې پورې. ځینې شعرونه در واخات د متلونو حیثیت اختیار کړی دی او په ولس کې بې شانه مقبولیت لري. مثالونه یې وړاندې کولی شي. کله نا کله صد د جام کوه، په تا مین یم په ما پام کوه، د سحر باد سرو ګلونو سره مړاو غنچو ته هم سلام کوه، سلیمه سم دې که غزل شرې ته لږ پکې فکر د خپل کام کوه. د یو څو مثالونو نه موږ ته دا اندازه ولګېده چې سیف الرحمن سلیم صاحب یو انسان دوست شخصیت و. هغه د هر ظلم خلاف و، د مظلوم مرستیال و. د ده په غزل کې هر څو مزاحمتي رنګ غالب دی خو ولې پسینه کې د مینې زړه هم ټوپونو و. روماني شاعري هم کړې ده او ډېره خی کړې ده چې زړه ته پرې وځي. د وصال د شپې بدل به دې خلاص نه کړم، ټولې شپې که د خپل عمر شوګې رکم.
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ په اړه پوښتنه ګل محمد بتاب داسې ځواب کړه.
زما په خیال باندې د هغه شاعري په دې لحاظ ډېره اعلی عرفا اوچته ده چې هغه ډېرې په ساده انداز کې، په عوامي انداز کې، په ساده ټکو کې ډېر اوچته شاعري کړې ده. د هغه روماني شاعري هم د کمال ده، بیا په هغې کې د هغه فکري شاعري هم د کمال ده. لکه یو داسې یو شعر یې دی، دا د نن زړه مې پرا ټول غوندې شو، دا لوپټه را باندې چا خوره کړه. دا یې دی چې په هغه زمانه کې پابندۍ ډېرې زیاتې وي، نو خلکو به علامتي تور بیا شعرونه وي. خو د سیف الرحمن سلیم په یو شعر ویلی دی چې شاید هغه اوس هم ډېر د کار ثابتېدی شي. هغه دا دی: زما خبرونه قدغن لرې کړه نو افواګانې به څوک نه خوروي. دی په هغه خلکو کې دی چې د ده ژبه ډېره ساده، اسانه او د سهل ممتنې، یو اعلی مثال دی د شاعرۍ کې. یعنی هیڅ مشکل نه لري، اس دغن لري او د شعر چې تر واخلي نو هغه یو موسیقیت او ترنم لري او شاید چې دا په دې لحاظ باندې د ټولو نه یو منفرد شاعر دی چې د شاعری چې دا هغه په خپل وخت کې ډیره زیاته مشهوره شوی وه. د نه پس ته که مونږ بل کوم شاعر اخلو نو هغه خاطر افریدی دی چې د هغه شعر کې ډیر خواږه و او په خپل وخت کې او د هغې نه پس ته ډیر مشهور شوی خو خاطر چې دی هغه صرف یو رومانی شاعر دی. سیف الرحمن سلیم صاحب کمال دا دی چې د ده په شعر کې فکر شته دی. نوی کول به خپل ماضی نه منحرف کړي پښتونخوا کې د مغلو مکتبونه یا داسې هغه یو د ده مشهور شعر دی چې یو استاد راله پیدا کوي یو پښتون راله پیدا کوي داسې نور د ده بلا ډېره شاعري د سلیم سم دی که غزل شرې ته لږ پکې ذکر د خپل قام کوه داسې نور د ده نظمونه دي د ده فکر چې دی هغه ډېر په اسانو ټکو کې د یوه ډېره لویه خبره راګیروي شي چې زما په خیال باندې دا د بل شاعر د وس کار ماته نه ښکاري که د نه پس ته چا داسې قسمه شاعري کړې ده او د ده په تتبو کې به ورته زه ووایم نو هغه خاطر افریدی ډاکټر محمد اعظم اعظم و ډاکټر اسرار صاحب او شاید چې نور هم داسې شاعران وي چې په داسې اسانو لفظونو کې هغوی ښه فکري او یا رنګینه شاعري کړې ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
کمستور مال روڑا لڑش پہ خبر تا کمستور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا چرتا قدم کی دی او چرتا قدم کی دی باج وڑ گلونا
ہل تگو در کی تاز کی کی زڑ گلونا
کمستور او کور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور سر سال کے مکہ و ناز نا کم استور او تور
او تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلور مال روڑا
تازہ تازہ گلنا درے سلور مال روڑا
لاش پہ خبر تک کم استور مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلور مال روڑا
لاش پہ خبر تک کم استور
د دې پوښتنې په جواب کې چې سیف الرحمن سلیم نثر هم لیکلې دی کنا ډاکټر حنیف خلیل اویل
بالکل سلیم صاحب نثر لیکلې دی خو ډیر کم دا چې کوم زړې رسالې دي غونچا دوران جمهوریت لار ننګیالی رهبر وغیرہ په دغه رسالو کې د سلیم صاحب ځینې مضامین چاپ دي خو هغه ډیر خلک خبر نه دي او د ولسی ادبي جرګې د ځینې اجلاسونو رودادونه د تنقیدي نشستونو رودادونه سلیم صاحب لیکلي دي ډېر ځانګړي اسلوب کې لیکلي دي. سره دې چې هغه نثر نگار نو خو هغه د اولسیه د بجرګې سکتر پاتې شو په یو دور کې رودار لیکل داغه پسیبه وو. نو رودادونه لیکلي دي د ډېرو کمو کتابونو باندې لنډ تاثر لیکلی دی. زه خپل ځان لپاره دا د فخر خبره ګڼم چې د دومره کمو کتابونو باندې د تاثر لیکلو یا د رائے لیکلو باوجود هغه زما په شعری مجموعه زما لومبه شعری مجموعه پرخه په پرخه باندې هم سلیم صاحب خپل تنقیدی رائے لیکلی ده. او دغه شان دغه لګ ډیر خواره نثری لیکونه شته چې هغه ځنې په شخصیتو دي، ځنې په اصنافو دي، ځنې رودادونه دي او ځنې په یو نیم کتاب دغه لنډ تاثر دی. دغه نثرونه دي خو باقاعده نثر نگار نو.
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم په لنډو ټکو کې لوی خبره کوي.
مطلب دا ده چې د سلیم صاحب دا یعنی په ساده او آسانو لفظونو کې په آسانو ترکیبونو کې هغه د مرزا خان سره خبره چې مرزا ډیر وایي پلک کې ډیر پلک کې انتخاب دی هغه دومره خولي خبره وکړي چې سړی حیران شي. پسرو منګلو چې شراب را کوي لکه ګلاب را ګلاب را کوي او ملګرو زه د خار قاضي خو نه یم مال بول خدای عذاب را کوي. دغه رنګ دغه نور داسې شعرونه د میکدي ور دلا مه بندو بندې لا نه دي د توبې لارې وایس چې پس له مرګه غواړي شراب دا انتظار دی توبه خو نه ده. دغه رنګ دغه داسې رنګ نه وي چې په هغه شعر کې سوال په هغه شعر کې فلسفه په هغه شعر کې یو خبره نوې خبره کول. د سلیم صاحب د غزل او هغه داسې په خولي هغه ست چې موږ بي سختګي وایو په شاعرانه اصطلاح کې بالکل دومره په بي سختګي سره هغه خپل خبره سلیم صاحب کړی ده. توبه د مې نو وستل نشم اسې مې خولې له په خطا راغله. نو د سلیم صاحب دغه رنګ دغه دا شین وایي د ستا غرټل سلیم راشه زانګو کې اوس د نور زانګي او ډیر وایي سکولو نه تمه خدا که اراده وي محکمه خدا. نو دا د سلیم صاحب د غزل د غوې د شاعران د نو اصل خبر دا چې د سلیم صاحب په شاعرۍ کې تغزل لسته چې مونږه تغزل ویل شو هغه د سلیم صاحب په ډیرو شعرونو کې په ډیرو غزلونو کې موجود دي د لفظونو د ترکیبونو او پاغي کې بیا د خیال غ پیونکاری جوړ او نوې خبره کول. یعنی د خپل دور په شاعرانو کې خبره نوې خبره کول او هغه دومره په خولي انداز کې په شاعرانه انداز کې چې هغه بيخي وي مینه یې جانا کې گویا یې به میرے دل میں ہے.
مصطفی سالک ته سیف الرحمن سلیم په حق لا خپل خاطره د مشال رادیو سره داسې شریک کړه.
د خوشبختانه په 2002 کال غالبا چې دا ما ولید ما خو دا خیالم نو چیرې سیف الرحمن سلیم ما ویل یو شاعر اوس بچیر ته صحیح د ژوند معلومات هم راتنو خو د ساحل لیکونکو مرکې ته تلو ما الته سیف الرحمن سلیم راغې. دغه وخت ما د بی بی سی سره کار کوو او ادبي پروګرام په لوزه می جوړو. نو ما چې ولید چې څو لسیزې وروسته یو ځل بیا سیف الرحمن سلیم مشاعرې ته راغې نو همدغه مې بانه کړه چې داغه شاعر چې مشاعرو ته نځي غونډو ته نځي څو لسیزې وروسته بیا په یو مشاعره کې راښکاره شو. نو هلته مې قلندر صاحب سره خبرې وکړې، زبیر اسرت سره، د نورو ملګرو سره او یو پوره پروګرام مې د سیف الرحمن سلیم په اړه جوړ کړ. د سلیم صاحب نه مې داغه د شاعرۍ په اړه پوښتنه وکړه چې اوس ستاسو شاعري څنګه ده. هغه خپل نوی غزل ویلې په مشاعره کې راته ویل چې ډیر کم لیکم او د پخوا په څیر غزلې نه لیکم ډیرې نه لیکم او زما دا خیال دی چې اوس به مې په غزل کې هغه زور نه پاتې. داغه غزل دغه وخت هم خو دغه احساس چې یو سړی سری چېره زه د وروج نه ولیدلی یم او باید نوره شاعري ونه کړم دا هم لوی کمال دی. هر شاعر ته دا احساس نه کیږي زمونږ ډیر یاد او خاط شاعرانو چې په ځوانۍ کې ډیره ښه شاعري کړې وه خو اوس هم لګیا دي شاعري کوي خو داسې شاعري کوي لکه چې ماشومانه شاعري ورته ویلی شو. نو هغه خپل مقامونه خراب کړه. سیف الرحمن سلیم نه غوښتل چې مقام خراب شي. هغه راته ویل چې څه ناچاپ شاعري هم راسره شته دی چې هغه ناچاپ شاعري مروسته چاپ شوه. نو سیف الرحمن سلیم ډیر لوی شاعر دی او زما په خیال د دهی رول ندی پکار.
ډاکټر حنیف خلیل د سیف الرحمن سلیم د شخصیت او خویونو په اړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته وویل.
سلیم صاحب د شخصیت په حواله د کمال شخصیت او انتهایی پرکشش زړه رخکول کې شخصیت او انتهایی مینناک شخصیت او انتهایی عاجز او خاکسار شخصیت او د دومره لوی شاعرانه مقام باوجود هغه کې عاجزي او دغه په شخصیت کې یو بل کمال وو. شهرت پسند نو، شهرت یې بالکل نو خوښ. ګوره خپل کتاب یې نه چاپ کولو، نو هغه د چانه د خپل شاعرۍ د تعریفونو سیلنه د غوښتې نه یې تمه کړې ده چې زما په شاعرۍ دې څوک لیکلو کې. زه به ورسره ډېر کېناستم، پاسېدم دلته په پېښور کې په ټاون کې، د هغوی یو کور و، د هغوی زوم و، نو هغه سره به و، او زه د هغوی کلي ګلوزو ته هم ورغلی یم، هلته هم ورسره ما نشستونه کړي دي. داسې یو شخصیت و چې هغوی سره به یو ځل کېناستې، نو د هغوی د خبرو د سحر نه وتل ګران و. د ژوند په دې اخیري برخه کې پې د تصوف غالب اثرات شوي و. د حمزه بابا تعریفونه به ما ته ډېر کول، ما به ورسره خبره کوله چې ته خو ترقي پسند یې، او په دې ترقي پسندو کې بلا دا هم و چې د کمیونیزم نه متاثر یې، او دغه شان هغه ډېر مذهبي او دیني رجحان هم څوک ترقي پسندانو باندې نه لرلو. خو د دې باوجود د سلیم صاحب په وروستي دور کې چې کم ژوند و، نو په هغه داسې روحاني، صوفیانه او داسې دینی اثرات شوي و. خو د دې باوجود چې هغه روحاني و یا نو، که هغه ترقي پسند هم و، که هغه د کمیونیزم نه متاثر و، خو د هغه د شخصیت خواږه ډېر زیات، د هغه په شخصیت کې زړه راښکون ډېر زیات و، او د هغه د دوستانو حلقه چې وه، نو په هغې کې ډېر لوی لوی خلک و. اجمل خټک صاحب، قلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب، ولی محمد طوفان، او د ولسي ادبي جرګې نور غړي، تر دې چې د حمزه بابا او د کاکاجي صنوبر نه په هغه وخت کې سلیم صاحب متاثر و. خپل اثر کې ټولو مشرانو ته، ټولو ملګرو ته، هم اثرو ته درناوی ورکړی دی، او د هغې نه پس ته یې زبردست یو سلسله دا ساتلې ده چې خپلو کشرانو ته ډېر لوی درناوی ورکړی دی. د هغوی په کشرانو دوستانو کې سلیم راز صاحب ډېر زیات نږدې ملګری و، خو زمون تر دوره پورې د هغوی حلقه وه. زه په خپل د هغوی په عقیدت مندو کې ما د هغوی ژوند ډېره غټه برخه د هغوی سره په ناستو کې تېره کړې ده. نو ما چې د هغوی د ذات او د شخصیت څومره مشاهده کړې ده، نو ما ته که په پښتو ادب کې څو خواږه شخصیات لکه همیش خلیل صاحب، اجمل صاحب ښکاره شوي دي، نو سلیم صاحب هم د هغه لیول سړی و چې خلک به ځان ته راښکل. ډېر خوږ شخصیت و، روح یې خاط.
دغه پښتنه روخان یوسفزي داسې ځواب.
بل خټه صاحب، تاسو د سلیم صاحب د شخصیت دا و، سلیم صاحب ډېر خوږ انسان و، ډېر درون انسان و، تربیت یافته پښتون و، تربیت یافته انسان و. ذاتی طور خو ما سره دومره مینه و چې زه تاسو ته نشم ویلی چې ډېر زیات په ما مینو. تر دې حده پورې چې کله مونږ په حیات آباد کې د احمدجان مروت په کور کې زمونږ شپه و، او د سلیم راز صاحب د دغه غزل ظلم حلم حقت لیږم، د دې انتخاب مونږ کولو، نو هغه انتخاب ما کولو. سلیم صاحب هم موجود و، انور زیم ملګری هم موجود و، سلیم راز صاحب هم، احمدجان مروت هم ژوندی دی، الله دې لري. نو سلیم صاحب دومره دغه شو چې هغه دا وویل چې بایي که زه زما د شاعرۍ، که زه ژوندی هم او که مړی هم، نو خو زما د شاعرۍ انتخاب به هم روښان کوي او لیکل به پم دی کوي. قدرت ته منظور دا شو چې سلیم صاحب بیا وفات شو، خو بهرحال د هغوی هغه وصیت څومره سلیم راز صاحب ته هم پته وه، انور زیب ته هم پته وه. نو بیا هغه شاعري چې د هغوی چاپ کېده، نو ما ته بیا هغه شاعري روړه، او په هغې باندې ما هغه لیکل کړي دي، کتاب کې شامل دي. نو زمونږ ملګري چې کوم دي، نو زمونږ چې کوم ستاسو پروګرام اوري اورېدونکي، هغه کتاب د هغه مقدمه زما چې کوم دي، نو هغه هم کتلی شي چې یاره ما هغه ته د غزل د مزاج شاعر ولې ویلي دي، په څه وجه مې ویلي دي. نو زما په خیال سلیم صاحب ډېر شفیق انسان و، ډېر مهربان شخصیت و، ډېر کمګو انسان و، خدای دې ډېر خوږې خبرې به کولې، او ډېر په توکیت سره، او ډېر په مختات انداز کې به. او د سلیم صاحب کمال دا چې هغه اورېدونکي ډېر زیات و، یعنی موږ خدای دې د بچو بلکې د نور څو په داسې حساب وکړو، په هغه حساب وکړو لکه هغه به اورېدل ډېر خول، دا چې خبر به ډېر په دغه سره اورېده، ډېر په ملګرو کې، په خپلو دوستانو کې، ځکه خوله سلیم راز صاحب چې کوم دی، نو د رامبیل شانې سړی ویلې دی، او هغه لیکل چې کړي دي. نو قلندر صاحب دی، د ټولو موږ چې د مشرانو نوم د سلیم صاحب پاک لکه موریدل، نو سلیم صاحب بل دار چې سلیم صاحب په خپل وخت کې پالکوانای کې په ځوانای کې ډېر زیات په مخ و، دا خبره هم کېدی شي ډېر اورېدونکو ته پته نه. نو قلندر صاحب دی د وینا، او د سلیم راز صاحب دی د وینا تر مخه چې سلیم صاحب پسې چې کوم دی کرا، اچھا خبره چې ډېر مخونه بور پسې را تاویدل، او دومره په مخ شخصیت، او دومره په مخ انسان، او دا چې د کردار په لحاظ باندې سلیم صاحب چې کوم دی، نو ډېر پاک صاف او ډېر فیزل شخصیت چې کوم دی، نو پاتې شو په ګورې نور شاو. داغه شاعری چې کوم دی، نو هغه بالکل منفرد، داغه د ځانګړي اسلوب، د ځانګړي انداز شاعر دی، او ډېر شاعران چې کوم دی، نو داغوی د دغه شاعرانه متاثر دي، او هغوی خپل خبره د ترقی پسند دی، د کاموالی، د کوم پرسته، د ټولې لکه داغوی دغه چې چا درته وی چې ته ګرځې او بت کدي سیزا، هغه راغی اوس مولاستا مسلی پورې، او یا هغه بل داغوی چې کوم دغه شعر دی چې د جمعات استاد رب دی، په مکتب کې دیوال دی، یو استاد را پیدا کړي، خو پښتون را پیدا کړي، دا رنګه داغوی خیالات چې کوم، داغوی سوچ، او داغوی خپل خبره، یعنی د اجتماعي خبره، د دومره په خانداس کې زما په خیال دا د سلیم صاحب د غزل یا داغوی د شاعرۍ یو بیخي ځانته یو منفرد ستچې ځانګړتیا وي، دا د سلیم صاحب بیا بل لوی کمال دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سیف الرحمن سلیم د لګې شاعرۍ کولو پړه د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال رادیو ته ویل
تر کومې پوري چې د دوی د کمې شاعرۍ سوال دی نو دا سوال د سیف الرحمن سلیم نه ما یو ځل دوه کړیو. نو هغه راته وویل چې را ما دانه چې زه شاعري نه کوم یا ما سې نه دي لیکلي خو بس ما له خوند را نه کینو یا شاید د معیار دومره اوچت شوی وو چې بیا هغه باقي شاعري ته د خپل معیار نه ښکاری ده. نو اکثر هغه مشهور مشهور غزلونه چې د کومو هغه خلکو ته یاد و هغه به تر هغه فرمایش وکړو او یا به یو دوه شعر به وي د غزل درې به وي خو پوره غزل د پروستي وخت کې نه ویلي او حالانکه اوس خود دغه کلیات چاپ شوی دی نو په کلیات کې د دونور شاعری هم خدا خو ما په خیال باندې د معیار په خپل باندې دومره اوچت شوی او یاد د خود تنقیدی دومره ډیره و چې هغه شعرونه د خپل معیار نه کم ښکاری دي. لکه د خیال دا و چې زه اوس دا غین لک په بره لاړ شم نو دا غین دی په بره نشوتلې. زما خیال دی چې داسې خود تنقیدی شاعران چې دا موږ سره یو سو نور مشته دي چې هغه بیا ودریږي په غزه باندې ځکه چې هغه وایي چې دینه زمخ کې مخ کې تلین شي نو بس ویره نه به لیکم او بازی وی چیرې لیکه خو اوس چې دا غي کم کلیات چاپ ته نو پاغه کې نور شاعری هم دا غي چې کم هغه مخ کې چاپ شوی و افغانستان نه چاپ و او بیا دلتم چاپ شوی و یو زل دودری وړو وړو خدایانو دې بنده کم مسکولیات یې چاپ ته نو پاغه کې د نور شاعری هم شته دي او هغه هم ټیک ټاک او خد لوړ ما یارد.
مخام خټک مشال رادیو ته وچ د سیف الرحمن سلیم شاعری د ټول پښتون قام شاعری ده.
دغه شاعری د یو شخصیت شاعری ده. دغه شاعری چې کومه ده هغه کم پرسته شاعری ده. د ټول پښتون شاعری ده. د هر وګړي شاعری ده. د هر پیغلې شاعری ده. د هر زلمی شاعری ده. د هر ځوان شاعری ده. د هر زلمی شاعری ده. او د هر مشر شاعری ده. د هر کشر شاعری ده. باقي کې هغه دومره خلوص ته چې دغه نسوک سر غړونه نشي کولای او بلکې هغه بسنګ دغه شاعری دومره خوندور نه چوسړې د پخپل د یو خدای خدمتگار په کور کې پیدای او الته لوشوي وی الته زیګدلې ځکه هغه کپزوانه کې هر څومره رومان پرور شاعر نو بیا کام پرسته او د کام احساس د ژوند په هر ډګر هر لحظه نه یوازي محسوس کړي بلکې د خپل ول سره په هر غم کې په هر قدم په هر تکلیف کې شریک پاتې شوه دی ولاړ پاتې شوه دی اوګه پوګا ور سره پاتې شوه دی او کله هم چې په کام بد وخت راغله یا پدی خوره سخفت راغله نو هغه د واره سره د خپل قلم په ژبا هغه د هندې په ژبا تورن جواب ورکړي دی په ټکی جواب ورکړي دی او د یو شاعر کار هم دغه وی چې د خپل چا پرچل استازي تو په خاتو غو کې په وکړي او سلیم صاحب دغه فریضه پرون تندي او پسې دک سره کړی ده.
مصطفی سالک ته یو ملګری د خلې د سیف الرحمن سلیم د قبر حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ملګری ګلزو کلی ته د سیف الرحمن سلیم کلی ته تلو نو به ویلی را شهر د سیف الرحمن سلیم زیارت ته بلاړ شي او دعا به ورته وکړي. خو هغه سړی وی وې ز چې لاړم په دیره کې ګرځیدم نو د سیف الرحمن سلیم قبر نه ملاوېدو نه پیدا کېده. وی اخر یو قبر ته ودرولم یو خپلوان یو رشتہ دار راتویل چې دغه د سلیم سیب قبر دی. وی د خاورو یو ډیرې درپ پی ولاړو نه پی کوم لوه وا نه پ کوم کتیبه پی لګیدلی وا اسم پی نو لګیدلی. نو وی ډیر دې خبره خفه کړم چیرې دومره څوک نشته چې د سلیم سیب د غم خوري لکتر لګی وا کتیبه پی ولګی. نو زما چې په پښتونخوا کې کم شاعران دي کم ادیبان دي کم ادبی ټولنې دي ملت پال مشران دی داغوی ندا خواسته چه دا سلیم سیب قبر رو که دوتا ورنکی داغ قبر جوڑ کی داغ زیارت جوڑ کی پاغی وقتی با ولگی زکا چه سباب خلگور پسی گرزی چه دالوی شاعر چیر تا خخده خود دیلوی شاعر بایز پتا نلگی و قبر بمرو کی لکه وس چې پادیره کې ورک دی نو باید د دې غم وخوړل شي. سلیم صاحب حقدار شاعر دی، ستاسو نه مننه چې نن بیا د یو حقدار شاعر حق ادا کړ او هغه شاعر چې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي د هغه یادونه مو کړه. ستاسو نه مننه کوم چې تاسو تل په خپلو پروګرامونو کې هغه شاعرانو ادیبانو ته ډیر پام کوئ چې حق لري او څوک یې نه یادوي. سلیم صاحب هم دغسې دی، ډیر کم کار پیش شوی دی، ډېرې کمې مقالې به تاسو په نیټ کې پیدا کوي. نو په دې باندې باید تیسیز ولیکل شي، کار پرې وشي، کتابونه پرې ولیکل شي او دا شاعر خوندي شي.
اگر چې سیف الرحمن سلیم په اتم مارچ کال 2001 کې په حق رسېدلی او په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی، خو د خپل ځانګړي اسلوب او د ژور فکر لرونکي شاعرۍ له کبله به تل په پښتو ادب کې ژوندی وي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک. Let's go.
ځواني د هسي کړه په بل وطن کې تیرا نیمګړی دنیا هیڅ نه کړه ډیرا دا نیمګړی دنیا هیڅ نه کړه ډیرا ځواني دې هسي کړه په